آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی زوینو ویلی چې کله چې دوی له افغانستان په قاچاقي لارو تک تدرخه کوي نو په لار کې ډیر زورول کیږي او هلکیږي په ځانګړي توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف دغه قاچاقي لارې چې دي اوریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي د دوی سپارښتنه دا ده چې افغانان باید پر دې لارو لته غراتاګه ډاډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمبر ځمکه اخیستې ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولې کړې دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم نو میریاز د ننګرهار ولایت يم او ورجانه دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان نشد انسان په شکل نو ورته ښکاری ولا کوم ظلم څوک کوي لګیدل چې افغانانو سره کوي دلته اوس کوم ته اولاره وای پاسپورتونه جوړې دي یا ویزه وهل کې دي خو بیا به یو قانوني لارې به څوک للا وای خدل ته اوس په کابل کې نت پاسپورت جوړیږي نو وروره ګوله څوک ویزه ور کوي په خدای ما مخکې من نه باور کوله اوس په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمه ماشینې ورنه جوړ کړي دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوردار رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروخته ظلم ورسره کوي ګوره په تیګي ویلي په ډانګونه وهي په وسپنه وهي اتا 50 نفر شپته نفر پیو یو نفر باندې راتاویږي ولا ورکه که وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فیرانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه بيد بيد مافي ځان ته چي یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښته چې ما غوره سوي ټول چارواکو ته بيد دی یو څه غمه وخوري ځکه چې وس هر سره مجبورای نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوخته ولا کی څوک خپل وطن پرې دی خو مجبوریتونه نه زی مجبوریت نه زینو بیا دومره وهل او ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو وبن شي سکل دومره وهل ور سره کوي کته یو شي سر په نور باندې کوي
السلام علیکم د کابل یوشتما ناحیه کې د هابیتات مؤسسه خلکو ته سختي ورکوي هغه بیا په خټه کې لګي زه د هابیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر دی وسپنې ورکي د سرتاخونو لپاره د هغه لپاره د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکي او سیمټ ورکي شګه ورکي خښته او اصلي اولي نمبر خښته ورکي تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات مؤسسه سره رابطه وکړي او تر څو کور خلکو ته سیمټ او شګه ورکي تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي دوی چې دغه کومکې او په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي نو په خټه کې څوک خښته نه لګي په خټه کې خښته ولګي خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت تاسو سره په تماس کې ل یو خواکه افغانان شلکلنې جګړې سخ وزپل لبل لوري وس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولې دي چې متاسفانه دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلوم او بیچاره افغانانو ته رسی او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري نو د ټولو افغانانو غښتنه همدغه د چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پوري د افغانستان خلک چې تازه د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل هادي ژوند ترستانه سي او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته هادي او پر پښو ودرېږي نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولې دي دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسی وسلام په احترام
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بشیر یم د لغمان څخه زموږ د ډېرې افغانانو یو دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کومو کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده، او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم عیسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډیر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړي چې د افغانستان خپل بچان او خپل حکومت اوس ملت ته ډیر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډیر دوام نه لري. باید بندونه، کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي، هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډیر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دي وکړي، او دا پیسې دې راجای نه مصرفوي. شپه ورځې به ځان یې وکړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده. الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصول توحید هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري، او دلته د پرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د پرهاد د بند درې ځلې سروې شوی ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروب کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکی هیلې چې د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم، او د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو څخه مونږه هیله ده دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کاروسه بیا کار کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و، دا پسیو ولا و، دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي. وای خلکو ته فلمونه و دا شامو کو، دا خلک مجبور دي. د مجبورۍ سره وتلې دي. دا خلک چې شي وکي سم د لاسه خلک بیا کار کوي. په شار کې لړې ولا دي، یا کریوي زنج غواړي، درې درې زره افغانۍ زنج غواړي. هغه ګرده بې وزده خلک دي چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته، او حتی مزدوري د مزدوري لا نسته. چې څوک مزدوري کوي مزدوري لا نسته. یعنی یوازې کندهار نه، ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دی. نو زما د جمع مشرانو صدایله ده چې یا چې د کار مو زینه ورته برابره کړي، یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپله خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپوړو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی، خو دا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته هم دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تېرومه. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه حمید الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. موږ په کلک کوټو کو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده و سلام. دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیم د څخه ناغپار دا اسکولونه چې دي دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نشته پکښې. زموږ کوچنیان هغسې بې تعلیمه پاتې شوو، نو د مسیغه خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردو نه دي زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دي بدل شي، یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. اردي خالي ځای میدان دپاره د میدان دپاره خو نو په دا ګرمي کښې دي کوچنیان، مګر فایده یې نشته. دلته کور ته راشي پوښتنه ځینې وکړو، یو شی یې هم نه ده زده چې پوښتنه ځینې وکړو د اردو څخه بیا تر انګلیسه پورې یو شی یې هم نه ده زده. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې او دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا د مسؤولو چارواکو او خلکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د په دې وروستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمبر ځمکه واخیسته او په خبره یې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو ښوونځي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیستې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام یې څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول له دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نومونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان د نجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې ښوونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمونږ خویندې ناهیله نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان د نجونو د زده کړو په هکله ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل، په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضې حالات به داسې چې عملی اقدامونه نشي اخیستی، خو انشاءالله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پختنه هم وی چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملاً افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د $500 نه تر د $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډی ردی، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې مېشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوي. هله وایم هله وایم یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام داده چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزلې زپلې کړی نه وي. هغه ز تشکیم موسسر غولې وي، هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارات نشر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی بیا بیا په خو ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسنا چې کیم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کیم کرینا جوړ ور کر وی تل دی. هغه ځنه ته درې سو ډالر کې څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه لري هغه ته $100 ور کوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 50-50 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي دغو مخانې تور کړي ګرځي الی دا، او حتی د چرګانو دوکانونه تاسو وګورئ د چرګانو عکسونه او مخونه یې مور خراب کړي چې یعنی دا بوتان دي. واقعا چې په دغه اثر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دی پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د داخلګو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نور ته نور کارټونه ورکړي، ژړ کارټونه دغه سره دي. دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي د ټولو خوار او غریب مسكين عالم و. نو دی راولار 16 کارټونه ورته واړه ولا په هغه کې بډایان ور رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړل نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټول مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه بیرته قبول کړي. والسلام.
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو، زما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته خدای هیله کوو چې د موږ پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو څخه دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الله مو وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړی، دغه ته مطلق روپی نور کوي وا کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړی، په ملکیان کې نشته کړی دی یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلوله. او دوی طالبان کونډې اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل دی ولکه شزر غوانی کوي کې شاید نه پرې د طالب مایبه هغه مشفته در غوانی کوي. ورور د ورور د مور د مېری چمنه شروع دی، نو ما دغه لوړ مشران مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي، ما چې یو حکومت سی یو نظام سی یو کار کتار سی. نو دا د دې اوریدونکو ته سلام وایم او دغه د دې رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سو gara جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف بشان سپیر پسلسل نن سوا غلام پسو د سوداګر کس پسو د ګام پسو د سوداګر سوداګر اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تل پسو دے بام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا
بنماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بیا دماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیا زرکیم پچغو د وقت نو پا درکیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری متڑے پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
دے آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونې اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې ښوولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نوی او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوایي پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې تا باندې زوريږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې تابان خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلې او کار کړی او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي تابان د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په د افغان افغان شوزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټ څخه دوی هیڅ شی نه لري. دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم ماده ذکر سوي دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی. که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي. کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي. او دا ټول شیان له بېسوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي، ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو. موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هره ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعات باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعات باندې سرخیده؟ یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایل باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړونه کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شزو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان شزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکس د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته به تر معلومی چې ډیر ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو، دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کو نفقه سو کوټه برابرې، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي، دوی ټول شیان بر تل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ځاغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي، چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی، د لپاره باید حل لار پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره، بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوئ. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل، چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه، یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وځي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع سولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی، د افغانستان لپاره د افغان شوز لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکه درلود او مجلسو پروګرامو ته تلم چې وسخه یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سیوي اما ورځ به راسي چې نجونې ول پانتونو څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند سوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړاو شزیه د ټولنې څخه حس فکری اوس فعلاً هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې د طالبان ایدیالوژي دوی همدغه وایي چې شزیه د کوری یا د ګوري او باید په کور کې نه وسی کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو تک موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي په سیمو کې هغه وخت مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به اور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې باید مکتبو ته ولاړ نه سي نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسي یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي فکراً په افغانستان کې یاست د افغان ښځو سره یاست که څنګه
زه فکر کوم چې دا سیو ثانیه باندې چې زما په وطن هېری تاسو ته به تر معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلې دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې شزه مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه وته چې د شوزو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمينه مساعده شوی ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه شزه خو اوس د ژغ اوریدو د پاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د شوزو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلاً تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېرې چې دوی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتری خواله ماده مخام ویل چې ډیری جی جبری ودونه ډیری جی تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو و ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیری جی ډیری سیمه به چې مشتلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچنی شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهېده او دغه ما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به ما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاره به وي د رادیوګان لاره به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاره به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم ما په هوی وو د شزل او دوی یو شی ورڅخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په ونسان کې تاسو ژغ هم دغه شی به اوري یا غوته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې په اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز ستاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتمًا د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وجما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګراممو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه